خو تغم د دغه چې دغه قصیده لیکنې غزل او نور شیان دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا هم علاتو سره مصروف سوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده یو برخه به یې ولولم، ما تاته ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم یې تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني سي.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډورې نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډورې نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزن سوی غلامان یو دی لرغونی محال، چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چی بهیگی دا هغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. دی ما پشیرونی کزی کوشش کم سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده محدود ترادیشنل اتموسفیر نه ده باندې واسم ځان توجه کلت جهان موجود ده افغانستان پر که افغانستان دغه برخه ده. بید جهانی مفکورو نه بیل جهانی آرت و هنر و غط درسیدو نه پراته موږ به ونسو کولی چې د نوي نسل دپاره داسې زبه را استعمال کړو چې هغه وخوځي، هغه تشویق کړي او هغه د افغانستان راپاڅولو ته اماده کړي. په دې لحاظ دا نو یو لوی ادبي بحث ده چی بیا نوشته دا شعر وایه. ځینې خلک ما ته دا پوښتنه رانه کوي چې تا همیشه د نوي شعر په باره کې غږېږې، خو غزل هم استعمالیې او قصیده هم استعمالیې. یو شی مه هېروئ چې هېڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي. نوی همیشه د زوړ په حریم کې راپیدا کېږي، تولد کېږي. او د تاریخ قانون دا ده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، دا د تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني کنه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، دا د مغه زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګیږي او جامعه لا مساعده نه وي چې هغه ومني. جامعه د زاړه په نفع وي ځکه چې هغه له دودونو سره راځي. هغه د جامعې د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه یې حمایه کوي. او بیا چې دی کرار کرار نوی رشد کوي، نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته، بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویح کړی، د دې جنګ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب یې بولې، اجتماعي تغییرات یې بولې، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده. چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصله نه ده، هماغه انقلاب ادامه لري خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي. ولې انقلاب نه ده قطع سوی؟ دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو، د عنعنو، د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ، زه خو یوازینی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ. دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، هر څه زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې له هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه یي. په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق سوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې سره کوم نظر راته وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه سوی ده او حماسی شبه یا شعر پیدا کرده یا ای بخوان دلو ده پکتنی شعر خود حماسو سره همیشه ملگره او لیکن او سه غلبه دیره زیاده کرده ده اغا قانون مندی لری اول ولی تو خوب پیگه چه مکتوبی ادبیات یا هنر مروج چه جامعه تنویلی او پا فرهنگ که دیر مهم انصور ده دا پر فولکلورونو بانده بناکیگی حتی دیر علماء پا یوروپ که دا قیده لری کم ملت چه فولکلوری ادبیات نلری اگه مکتوبی ادبیات نشسته ولی دی امریکه پا باب که دا خبر دیره کیگی چه امریکا ادبیات نلری ولی فرانسوی ادبیات، اسپانیولی ادبیات، مهاجر ادبیات چل تطلی دی نو یو مکس تی جوڑ سوی ولی پخپل دی امریکه جامعه پا دیل آس جه فولکلور ندرلود امریکه اگه نسل چه فولکلور درلود واساتی را خودوی تصفیه که اروپایی نژاد نلته لاړ لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دغسې جوامع تصور کیدلی سي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نشي استولی پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ دا یو قانونمندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي مثلا تاسې لنډیو ته مراجعه وکړئ ما له یو څه کار هم په وی کړی هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم جانان مې سر په وطن کېښو په تر د زلفو کفن ورته ګنډم داسې شیان ډېر زیات دي دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کېږي کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ته او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی او یو لږو کسانو نه یم ښه یا بد دا بحث نه کوو کله دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو ښه وو یا خراب وو موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو او زه شاعرم وم نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسې رزمي خلک یاستئ تاسې جنګي خلک یاستئ تاسې تغییرات راوستی سئ که نه اقبال وایي چې سبا بگویی به افغان کوسار از من به منزلی رسد آن ملتی که خود نگر است سره له دې چې دی موږ غوندې رزمي وظایف یې نه لرل لیکن تاسې د ده ادبیات ولولئ په فارسي کې هم دي چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې چې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی ما خپل وظیفه و بلله چې د خلکو د بیدارۍ لپاره یا خلکو خلکو د وطن خلکو یا وږي او تږي د غرو وګړو ازادي څه ده خپلواکي څه ده یا در قربان سم لڅو لګړو که څوک قوي ده خو تا قوي که څوک کمزور ده د تا کمزور ده له تا بل سوی له تاجک سوی که چیرې اور ده که چیرې شور ده خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې د خلکو د پاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات بې احساسه کلمات غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي شعر څه شی ده هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تاییج کړي شعر باید لکه کلاسیک غوندې تعبیر نشي چې دا یو مقفا او وزن لرون کې کلام ده ډېر مقفا او وزن لرون کې نمونه سره چې هغه نه موږ یعنې کوي نه موږ ته مفکوره راکوي نه موږ خوشحالۍ نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده ولو که دا قافیه ولري که ونه لري
یو شعر به مو واورو
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسې دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي او د خپل اعتقادات او د خپل سیاست د خپل غوښتنو لپاره می شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې شته هغه می چیلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته، دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دا ده چې کنه دا ژبه یې استعمال شوې، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد دغه یو رزمی غزل ده د یادونو درموندونو اثر.
مهرباني وکړه،
یادونو درموندونو کې ویل شوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیجي زما له خاورې، زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. څو چې ژبه د پښتو یې زه به یمه، هېر به نه کړي پښتانه زما لالونه.
ډېره زیاته مننه کور مودا.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه دا ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هیبه. او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي، له هر چاند چې تا په دې کې څه ولیده، کوم انتقاد لرې که نه لرې؟ خو زه یو خوشبخته سړی یم، د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې. او داسې نه ده، د ما شعر ما خپل عیبونه لري.
خدای مو خوشحاله راسه.
تشکر، ډېره مننه.
ما خود کارغه او توتی ملګرتیا نه ده لیدلې، خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي، نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه.
کارغه او توتی. ونه وی وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ، او هلته یې له یوه توتی سره یارانه شوه. تاسو به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه وي چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګ رنګونې ولاړې وي، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختي بهیدل. کارغه دې ولختي په غاړه ولاړې ونی په څانګه کېناست، لاندې اوبو ته وکتل. اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه توتی ته وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو. توتی ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی، موږ کوشش کوو چې پاک واوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو. وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لښتې په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه وروړه، خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولوېده، او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتی ته د کارغه به پامی خه کارن شو خو خپل ملمته څه ونه ویل. تاسو به ولیدلې وی چې کارغه ډیر او خیر مرغه دی. یا وخت چې کارغه تګی وو او په جام کې پاتې لګو او بوته مخو کنه رسیده، نو وړ کانی په کې اچولی و چې اوبه راوخیږي او د مخه کور ورسیږي. د کارغه د خوخره نوري کیسه هم شته. دا کارغه چې د توتی میلمه وو، د لختی د اوبو په صحوه او لدی درکه د خپل کوربه په پریشانی سم دستی پوشو. نو توتی ته وویل، ډیر وبخه، د لختی رونی اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتی او کارغه ګرځېدل، دی و ډیر جګ غره په لمن کې وو. دلته لا هوا پوره توده نه وه. د میوې ونې له ګلونو وتلې وې، خو میوې لا غوره شوې نه وې. توتی خپل میلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. له غره به ښه ډیر لرې لاندې سیمو ته کوز شو. هلته هوا توده ده، ورې د باغونو میوې پخې شوې دي. کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی، سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو. دوی دواړه والوتل والوتل والوتل. د غره له لمنو ښه ډیر لرې په یوه اواره مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه، میوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښیږي، خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی، خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی. لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوګنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ هسې نه کارغه ژوبل کړي. نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل، د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یا خوسیمو ته وختل. دیو دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندار غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیا د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه وموند، خو دیو ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل، کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هیره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویخو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتی خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مگر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلې خوړله. توتی وویل دیشی ته زه هم فکر وړیم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ور پام شول، چیغې وکړه والوځئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل ته که ځې تلی شې خو ښځه دې نشې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ نه مست یم نه لیونی، توتی زما کیږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ قاضي صاحب تا کله هم لیدلی دي چې د کارغه ښځه دي توتی وي؟ او بل صاحب له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه، توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغې کړه غلی شه پلی دی بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته ویې ویل زه دومره بی عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2001 کال ته نه را په دی خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کوم برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلف سیمې د مختلف بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنې چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس ورسره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده او هغه د تعلیم په برخه کې دروغ جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا تشدد فکر دی په پوله پټي مانی په نه خبره مانی د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنیانې دي، نو څنګه زه کولای شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسول دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
خا د نړیوال خو ډیرو نندرتون کې ما خپل انزور نه لیدلی برخه مې خسته خپل میزان ته کړی دی او دا غي غرض هم زماده او چې د افغانستان پاک لبه د مرغ د غرسنې او نړیوال ته د یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د یو قسم ته رستپاتې خلک دی هل دا حقیقت نه دی په موږ باندې د جنگونو تپل شوی باندې لري نو دغه نندرتونونو چې هغه همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندستان کې همداسي په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انزور نه لیږلی دي ځنو ته خپل هم تلی مال ته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی دی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انزور نندارې ته مو وړاندې کړه انزورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ هغه ژوند دی را ټول کړی یو ځای کړی دی هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو سولې دپاره کار وکړو او دا څه چې روان دي او دا څه چې دی ته ښودل کیږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اوریدلی دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ یا په دغې لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي او ډیری وخت مې کوشش دا کړی چې من حیث یو رضاکار پښتون خپل ولس ته خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم ورې کړم تر څو یو خبرې ته غواړم دلته لنډه اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ښکلو هنرونو په برخه کې ډیر کار شوی خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دا هم دی چې من حیث یو رضاکار زه په دې برخه کې ولس په دې پوهې کړم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي. نو انځورونه ما نه دي پلورلي خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه ده او د باز خیریه بنسټ دی او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به ځان زورونه جوړ کړم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلیسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ چوکۍ ورته واخلئ او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لاره زه هغه د مرستې کومه سلسله دغه روانم.
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د حق خلکو نه چې زما اوازه اوري دا دی د هغه افغانانو نه چې دی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي او تر څو دی د ولس د خدمت جوګه شي.